شنبه د چنګاش درېمه د جون څلور وشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل د سولې په برخه کې د ماسکو یو وړاندیز رد کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې بهرنیو ته د مداخله حق نه ورکوي. د کندهار د ځوانانو شورا نن د هلمند د پنځشنبه د ورځې د تروریستي برید په اړه غونډه کوي او په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نشتی 40 تنه ووشل او تر سلو ډیر ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکو په اړه خبري وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې په ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعان کې دی. یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي وژنو انتحار او انفجار لداري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس ارجنټس ته ویلی وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید افغانستان ووځي. د دې خبرو په ځواب کې شاغلی مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د ورستۍ تروریستي حمله په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ادارو استازي وربلل شوي په هلمند کې د ورستۍ چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هيئت تاینیږي د مدنیتونو د همغږي مرکز دی، د افغان کلتورونو ګډه جرګه ده، ملي محور دی، او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار د دغه د ټولنه ده، او د فکری مرکز چې د ټولو څخه به یو نفر د دغه موضوع د لاش روشانتیا په خاطر باندې موږ پیشنهاد کړی دی. کدا ونسی موږ به هم دغه بې باوري لکه نور د افغانستان ولس چې د نور پیش څخه بې باوري.
په لشکرګه کې د پنځشنبه په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکا د حکومت د اوسنیو پخوانیو چارواکو په حواله د خبر ورکړی. وال سټریټ ژورنال رسپانی او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي استازي مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې و او ریچارډ هولبروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځنګړي استازي و. له ازادي راډیو خبرونه اوري په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نشتی 40 تنه ووشل او تر سلو ډیر ټپیان کړل. په پاړه چنار کې په 214 کې تر 20 ډیر ټپیان شوي او تر اتیا ډیر ترویشتیر وژل شوی او تر اتیا ډیر ټپیان شوی دي. په پاړه چنار کې د زاهد پونم یو حکومتي مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
بس سورا او فضا د مکه نیوا د مکه وش ولا مون په مکه روغ لولو څه مطلب کله روغ لولو په د مکه هغه څه زخمیان مون په چته ول کړل دي سره په د کومه واسه په مخته لول میجر سره او میجر ولا او سیټي ګورډ دوی سره مخته لول په دې بل وښه په لور وز په دا مصالحه د زخمیان ارڅي.
بلورته پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنی د 15 پولیسو په ګډون 14 تنه وشل او شاوخوا شلتنه نورې ټپیان کړل. د کوټه د حمله مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غړا اخیستې ده. داعش ویلې دي چې د دوی غړي ابو عثمان خراساني د حمله کړې ده. داعش د دې سړي عکس هم خپور کړی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخنی ولید. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې چاودنې له امله درې پولیسه کور ونړېده چې له امله یې د 15 پولیسو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. د عربستان د کورنیو چارو او بخشي د عربستان کورنیو چارو وزارت د بشزه په ګډون د 500 مشکوکو تر هغه دنیولو خبر هم ورکړی دی. او روسي خبردا چې په لندن کې به سیمهیز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ لغپلو اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمه ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولډویل روسه تر دې چې د لندن په شمال کې د سويس کاتچ په سیمه کې دا معلومه شو چې 15 لوړپوړي وداني خوندین دي، دا پریکړه وشوه چې د خوداني تخلیه شي. لندن کې د جون په 14مه د گرینفیل په لوړ پوړی ودانی کې د اور لګیدو له امله 9 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلې چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووسی. د ولسمشر مرستیال بیان بیا ازادي رادیو ته وویل چې د بهرني ځواکونو د موجودیت علت دا دی چې طالبان پر جګړې ټینګار کوي. که دوی جنگ نه کولای بهرني ځواکونو ته ضرورت نه پیدا کړي.
طالبان دي چې دلته د بناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته د امر کړی دی.
تمه ده چې د افغانستان د کوماندو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په دې اړه مې د علي احمد جلالي نظر اخیسته.
کوماندو خو ښه شورت ګټلې ده په عملیاتو کې ستروسي کړی دي او دا به خوي چې دې پیدا زیات شي، اما مشکل دا دی چې
په کورم ایجنسی کې لږ تر لږه 25 تنه 214 ووشل او تر سلو ډیر ټپیان کړل. د پاکستان په کراچی شهر کې هم پر پولیسو ډزې شوي او وژل شوي. د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو افغان محصل سره چې په هند کې ماسټري کوي ژغېدلی و.
هلته شاګرد محوري ډېره ده، هلته عملي کار بې نهایت زیات دی.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې لدی د ریس سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوې ده. روسیې ویلې دي چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. کابل وایي چې سولې باید افغانان په خپلو کې وکړي، پر دوی یو تصرف نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه د پوځانو ته به اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخله حق نه ورکوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وایي د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او دې ته زمینه مساعده کړې هم د طالبانو ده. ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او طالبان دي چې دلته د بناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده. پینان کچیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي په هیڅ چاته د دې زمینه نه مساعدې دي چې هغه په افغانستان کې غزر ول.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادی افغانانو د جګړې د ټپولو پر ځای جګړه پای ته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه شوی چې حقایق درک کړي او د جګړې غوښتونکو کړنلاره بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړنلاره غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زرګونو نوو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنلاره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنلاره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي څو هلته د تروریستي ډلو ځالې او مالي سرچینې بندې نشي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
د راپور پر روسیو کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان استوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کیږي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت د واشنگټن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل څلور کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. ویل کیږي چې اوس افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پاملرنه وشي. هیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو خو ښه شورا ګټلې ده په عملیاتو کې ستر سي کړې دي او دا به خوي چې پیدا زیات شي. اما مشکل دا دی چې اردو کومندو نه ده. کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر رجلا کړو ورته وایي چې دغه تاجر قدرت لري او دا معاصر فعالیت کې یا لویه ستونزه پیدا کیږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کومندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کیږي. اما که د کومندو معنا یې دا وي چې په وایي مسله تاجر فعالي از ټول اردو باید وایي چې که ټول اردو کومندو شي د کومندو ماهیت له منځه ځي. ټول اردو کیږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزاتو له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثر دي. کمانډو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده، دا حمله کمانډو ډېره زر شانډه کړې ده. نو په کار ده چې کمانډو ځواکونه دوه برابر شي.
معنی دا نشته که کمانډو دا کار وکړي. هر اردو د وظیفه لیش دا کار وکړي. یو مؤثر اردو مؤثر مثلا قوتونه د امکانات لري. کمانډو چې په نور ځای کې ډېر محدود عملیات د لپاره خاصه تعلیم تربیه لري. هیڅ امکان نه لري چې دغه تعلیم تربیه ټول وکړي مؤثر ځکه چې مازه زه فکر کوم چې جلای کې یو قسمت د اردو وس ول زر دي کې شپږ د زر کیږي. دا جلا کې دا په خپل د اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي. ټول اردو باید د امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور خپور کړی دی، پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډېر مؤثر دي او په کار ده چې دا دوه برابر شي. فکر نه کوي چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
دې کې هیڅ شک نشته چې کومانډو قواوو فعالیت کړی دی. معنا یې دا نه ده چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې کومانډو قطعات د دې دپاره کومانډو نه دي چې فقط د دوره فصل دي. د دې لپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې مقد په ټولو اردوګانو کې چېوي درې عنصر دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي ودل شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجینري، استحکام یا نور یا کش قوا. او درېم یې د خدمت قواوې دي. دغه درې عنصر به ټول ورزل شي په خپل هغه بهیر. دا نه چې په اردو کې تاسې یو تعداد ته ویل شي تاسو په تبه جنګېږئ، دا نور به په خپل دکه د اسلامي کومانډو دی.
له شغلی جلالی څخه په مننه یو یادونه کوم. نن له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریتونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همدارس د غم تر څنګ خوشحالي هم نه هیرو. د اختر او د اختر په اړه په مناسبت تیاریو ته هم په تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه بیله شوې ده او په دې به خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني چپ دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ډیرای لوی د زورسپانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پنځشنبه د ورځې حمله ته کتلې دي. امریکایي نیویورک ټایمز زورسپانی د هلمند والی حیات الله حیات لقول لیکلی چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکښې کوچنیان هم شامل دي. د شاغلی حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپل ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګاه شار ته تللی وو. په داسې حال کې چې هر میاشتې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاري یوسف احمدي له قوله لیکلي په لشکرګاه ښار کې د پنځشنبه د ورځې په بمی چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. په لشکرګاه کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتیري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره د ویچ ګواکې د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یو د ولس کلن انجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکرارۍ وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریزو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریز غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتې دوه رول نه زغملای او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلی د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځي وځپي.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې پرون نا امنی څو چاودنې وشوې. لومړی به ورشو د کورمی مسلې ته. د جمعې پر ورځ مازیګر د کورمی ایجنسۍ په مرکز پاړه چنار کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسانی ووشل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. ځایي دولتي چارواکي وایي چې دا چاودنې هغه مهال وشوې چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او خلک د روشماتیا او اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت وو او همداشان د ځینو ټپیانو حالت مرګونی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
افغان پولیسو سرما د کورمیجن سید قبایلی سیمه په مرکز بارچنار کې پرله پسې دوه بوی چاودنو لکه لګه 15 کسان وژل او تر سل زیات ټپیان کړي دي. د پاکستان حکومت رسنۍ د بارچنار ځای حکومتي چارواکو په حواله وایي دا چاودنې د جمعې پرست مازیګر د بارچنار په توري بازار کې درې دقیقې په واټن کې هغه محل شوی چې خلک درو جماعت او د کوچنی اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت و او په بازار کې زخت زیات غنه غونه و. که څوم د بارچنار چارواکو لا تر دې دمد د غبرېدونو د سرنګوالي په اړه سندې ویلي چې آیا د ځانمرګ بریدونو کول او یا بمی چاودنې خود پاکستان په ملي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجد حسین توري له رسنیو سره په خبرو کې د ان شهیدانو په حواله د ځنمر کې بریدونه وبله. نوموړي همدا شان وویل چې لومړی یوه کوچنۍ چاودنه وشوه، خو چې خلک د چاودنې په ځای کې راغونډ شول نو بیا یوه زوروره چاودنه وشوه چې غږ یې تر 100 کیلومتره پورې واورېدل شو. دا یوه ډېر مصروفه سیمه ده او په توري مارکیټ کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. زما د معلوماتو له مخې لومړی وړه چاودنه شوې وه چې دومره تاوان یې نه و اړولی، خو دویمه چاودنه ډېره زوروره وه او ډېر زیات زیان یې اړولی دی. خو موږ اوس په دې لړ کې له افسوس او غندنې پرته څه کولی شو؟ د ساجد توري په خبره امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې، د پیښې ټپیانې ځایي روغتون ته وړي او زیاتوي چې د ځینې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا به د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې مرګونې ټپیانې د هلیکاپټر له لارې د درملنې لپاره پېښور ته راوړي دي. بړه چنار افغان پولیس سیرمه د کرم ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي شیعګان دي او وخت نا وخته پکې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پېښې رامنځته کېږي. دا په روان کال کې په بړه چنار کې د ترهګرۍ درې مخونړۍ پېښه ده چې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله اړوي. د اپریل میاشتې په وروستیو کې هم په کرم ایجنسۍ کې پر یو موټر د سړک غاړې په هم چاودنه شوې وه چې 14 کسان یې وژلي وو. تر دې مخکې بیا په مارچ میاشت کې هم د بړه چنار په مرکزي بازار کې د شیعګانو د یوې امام بارګاه تر څنګ په می چاودنه شوې وه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر په بړه چنار کې بمی چاودنې غندلې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې څپې تر رامنځته کېدا وروسته په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیرو د لا کلکولو حکم ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په بړه چنار کې د خونړي ترهګریز برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
البته بیا یادونه وکم چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د پارت چنار د وژل شویو کسانو شمیر 20 یاد کړ او روسي ارقام هم داري چې په دې پیښه کې په دې دوو چاودنو کې 20 کسان وژل شوي دي. بلورته پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم چاودنه وشوه چې د 15 پولیسو په ګډون پکې 14 سنه وژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول او نامعلومه وسلوالو د سن په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر پرون برید وکړ چې لښ تر لښه څلور پولیسي ووشل. دا پیښه په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په روسیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونل ول خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د اپوزیسون یو پیشندل شوی چې را د هغه یو د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې لګډونه منه کړه. د دې کمیسیون په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې د اپوزیسون مشر الکسی نووالنی ځان د جمهوریت ریاست لپاره نشي کاندیدولای. د خبر پانه په حواله الکسی نووالنی جرمی سابقه لري او لدی عمله نشي کولای چې ځان جمهوریت ریاست ته کاندید کړي. فرشته جلال زوی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورت جزئیات وړاندې کړي.
د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزیسیون یو پیژندل سوی مشر الکسی نووالنی د هغه هیواد د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لګډونه منع کړ. په روسیه کې ټاکنې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې الکسی نووالنی د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نووالنی د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللی دی. الکسی نووالنی په 2013 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا داسې ګڼل کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د نووالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسیې سترې محکمې تیر کال د الکسی نووالنی د محکومېدو اصلي حکم لري کړ، خو تر لنډې مودې وروسته پر هغه نوی حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نووالنی عرض ناکام شو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیره اونۍ له دوژد تلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نووالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نووالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغې ویلي وو چې په ټاکنو کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسیې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې سره به الکسی نووالنی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لګډونه به برخې شي. په دې ډول به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین څلورم وار پر جمهوریت ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شای په دې ځای پاتې شي.
ل لند خبرونه لرو د افغانستان حکومت وای هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکو پاړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت وروسته لدی د خبري وکړي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویل چې د وسلوالو طالبانو لدی وړاندیز هم لاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووسی. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریکې کړي. د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې موټر بم چاودنې 8 تنه ووشل او تر 6 زیاتې زخمیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3 چاودنو نږدې 40 تنه ووشل او تر 100 زیاتې ټپیان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنې مخنیولې ده. پرون حرم شریف ته نشته د پولیسو د عملیاتو پر مهال چاودنه وشوه چې یو درې پولیسو ودانی ونړېده. په دې پیښه کې د 500 پولیسو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. په لندن کې وی سیمه ییز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ له خپل اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمې ته کډه کړي. اساجی راډیو په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. محبوب شاه محبوب دا پروګرام وړاندې کوي. تر هغه وروسته اساجی راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلول.
د ژوند رنگونه
زمانوم زیرک فهم دی او ز په رسنی زو ادارو کې راشه درش ور سره لرو، یعنی یو ډول کار ور سره کو، او ز په هند کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوم. همدا اوس
لیسانس دی کوم ځکه کړی دی فهم سم.
لیسانس می په ادبیاتو کې او د ادبیاتو په دری څنګه کې می کړی دی، یعنی دری ادبیاتو کې او په ننګرهار ولایت کې می کړی. ننګرهار پونتون نفر
ننګرهار پونتون کې دی لیسانس کړی او ماستری په هندستان کې. د هندستان د تعلیمي نظام او د افغانستان د تعلیمي نظام او خاص کر په دغه لوړو زده کړو کې څه فرق ده ته معلوم شوی دی؟
مونږ خو د یو وسره را پورته شوی هیواد په توګه باندې د هند نصاب سره ډیر زیات فرق لرو. هند نصاب چې دی زمونږ د استعدادونو نه ډیر زیات اوچت دی. استعدادونه په دې مطلب نه چې یعنی مونږ یې نشو ویلی. استعداد نه مطلب دا دی چې مثلا هلته چې کوم لیول باندې درس ورکول کیږي او زمونږ په پونتونونو کې ورکول کیږي دا سره ډیر زیات فرق لري. هلته شاګرد محوري ډیر ده، هلته عملی کار به نهایت زیات دی. دلته مثلا یو ماسل فارغیږي په څلورم سیم کې ایله هغه د مونوګراف لیکلو ته جوړ نه وي. هلته هر سمستر کې ته باید هر مضمون کې یو 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 مونوګراف ته ورته یو کورنۍ دنده ولري، هغه وکړي، پریزنټیشن ورکړي. نو څلور کال کې چې هلته خو درې کاله دي خو لیسانس دوره چې دې نه فارغیږي، مثلا ماسټري دوه کال نه فارغیږي، نو عملی ډګر کې دومره کار شوی چې هغه پوخي مارکیټ ته وړاندې کیږي. نو فرق ډیر دی.
زموږ هغه محصلین چې له دغه ځایه تللي هندوستان ته، د هغوی وضعیت څه ډول دی هلته د زده کړې په برخه کې؟
محصلین خو په دوو برخو باندې هلته ویشل کیږي. عموما یو هغه دي چې سلف فینانس دي، هغه په شخصي لګښت باندې تللي دي. هغوی وضع ډیره ښه ده ځکه چې خپلو پیسو باندې تللي، هماغه خپل ژوند دي د پیسو مطابق جوړ کړی. یو هغه دي چې هغه د دولتي برسونو په اساس باندې تللي یا د دولتي برسونو په وسیله. هغه کې دوه برخه، یوه برخه داسې ده چې مثلا کله کله ورته پیسې نه رسیږي، بله برخه دا ده چې هغه دولت ته تاوان دی. نو دا می وستون زده چې دولت باید
څنګه دولت ته تاوان دی. مثلا
دولت ته تاوان په دې مسله دی چې مثلا دلته د افغانستان د پوهنتونونو رسمي استادان چې دي هلته په برسونو باندې تللي دي د ماستر، او مثلا دلته د ادبیاتو استاد دی هلته تللی دی په انټرنیشنل ریلیشن کې ماسټری کوي. نو دا د دولت لپاره دا تاوان دی چې ماش د ادبیاتو د پونځي نه ورته همدا اوس حواله دی. هلته ماش د آی سی سی آر نه مخلي، ولې د دې سره جوخت دی په بلې رشتې کې ماسټری کوي. بیرته چې راځي دی به په خپل پونځي کې د لیسانس په صفت باندې بیرته درس ورکوي، ځکه دی د ادبیاتو نه تللی، په ادبیاتو کې به استاذي.
ډیره مننه،
خوشاله.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروري د لغمان لاله شنګ ولسوالي پر استولې سمسکلي کې له 2 اونیو راهیسې طالبانو په لاله شنګ کې ټول دولتي کلینیکونه تړلې دي چې خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړې دي. بصیر هیلمن له کابل پر استول اس ام اس کې په مکه مکرمه کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي او لیکي تر هغه وروسته مقدس ځایونه هم نه پریشتي، دوی له اسلام سره ارتباط نه لري. محمد قاسم ځواک له هیلمن دلی کې او ورلمخه د اختر مبارکي ټولو توای او بیا لیکي چې طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي. شفی جان صدران له نادر شاه کوټ ولسوالي څخه لیکي ک طالبان سوله وکړي نو پردیو ته به ضرورت ختم شي. حمید الله فیضی له هلمند لیکي له طالبانو می ده هیله ده چې په اختر کې نور جګړه بس کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو کورنیو هیله کوم چې په اختر کې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو له اخیستلو ډډه وکړي. مستخنی رسابل له شاجوی څخه پرستول اس ام اس کې لیکي چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو درالې شلو ضرورت نشته او د دې سره مخالفت کوي. عبد الواسی بختور له هلمند لیکي له ولسم شغواړم چې په هلمند کې د هوایي ځواکونو چاپی شروع کړي د پوینا دا کار ډیر موثر دی. دا خبرې مچله مهم دومره په بلې یوي کې احمد شاکفر احمدی له تاسو سره دی.